ਵਾਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د خالي ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده په دې یو سات خبری خبرونه کې درته ځښ په کوم هر کله وایي ملند کوم مهم خبرونه اول سرټیکی د پاکستان وزیر اعظم د ملک چیف جسټیس یا مشر قاضي باندې زور راوړی چې د عمران خان لخوا په حمله کې د ککړتیا د تورونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پرامن احتجاج لپاره غږ کړی. مطبوعاتی راپورونه وایي چین او سعودي عربستان پاکستان ته د 10 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی چې په کې به 15.5 ارب ډالر پور په شکل کې ترلاسه کیږي. او د اوکراین پوځ په خرسان سیمه باندې روسیې پوځیانو سره په خونړۍ انخته کې ښکیل دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د مل چیف جسټیس یا مشر قاضی عطا بندیال باندې زور راوړی دی چې د عمران خان لخوا په حمله کې د ککړتیا د تورونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي نن یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د ده پر ضد دغه حمله کې د ککړتیا تورونو په سختۍ سره رد کړي دي او ویلي دي چې په حمله کې نه دی په خپله او نه دوه نومول شوي کسان ککړ دي. د زیاته کړه کچرې په ده باندې دغه تورونه ثابت شول نو دی به سیاست پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پرامن احتجاج لپاره غږ کړی دی. د یاد ګوند مشر شاه محمود قریشی په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د مازیګر 5 بجو نه او وروسته به ګرد هیواد کې احتجاجونه کیږي. د ویلي عمران خان په ګولۍ ویشتل په اصل کې د قام د غیرت مجروح کولو یو ناوړه سازش دی او په دې به قام غلی نه پاتې کیږي. بلخوا د پاکستان ځایي میډیا تر مخه د هیواد داخله وزیر د پلټنو مرکزي ادارې FIA ته امر کړی دی چې په پوځ بی بنیاد تورونو پر ضد د ګام پورته کړي. دوی وایي چې د عمران خان د هغه د ملګرو پوز پر ضد د بی بنیاد تورونو پر سر د هیواد د قانون وزارت سره هم رابطه شوي او د دوی پر ضد د قانون کاروایی په کولو باندې غور روان دي. ځایي میډیا لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشران په دغه اساس گرفتار کېدی هم شي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر حماد اظهر په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د قتل حمله هم په عمران خان شوي او نیول کیږي به هم هغه او د هغه ملګري. دا دوی مل چلی او کسرکس. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې یا ISVR په خپل یو بیان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او دغه یې بنیاده بللې دي. عمران خان په یو خبری کانفرنس کې د زیارت د ورځې برید پړه په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله او د پاکستان د فوج یو لوړ پوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر باندې اچولی وه خو په دغې اړه یې کوم ثبوت نه وړاندې کړی. تېره شپه ناوخته د ISVR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د PTI د مشر لخوا د یوې ادارې او په خاص توګه د یو مشر افسر پر ضد بی بنیاده تورونه د منلو وړ نه دي. د بیان تر مخه کې چې څوک د خپلو ناوړه مقصدونو لپاره داسې بی بنیاده تورونه لګوي او پوځي افسران او عسکر بدنامي نو اداره به په هر حال د خپلو افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. بیان کې زیاته شوې ده چې د پوځ دننه د احتساب یو خپل نظام شته کوم چې په هر پوځي عملي کیږي. د ISPR په دغه بیان کې د پاکستان د حکومت نه هم خواست شوی دی چې دغه معاملې پلټنې وکړي او کوم خلک چې په پوځ بی بنیاده تورونه لګوي او یا یی بدنامی د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړی شي. د پاکستان د فوج بیان د ادارې لخوا په دغه بیان کې وړاندې لیکل شوی دی چې هیڅ چاته به هم د اجازه ورنه کړي چې په اداره او افسرانو داسې بی بنیاده تورونه ولګي او دغه ګام یې د غندنې وړ بللی دی. بلخوا تر اوسه په عمران خان د حملې په اړه باندې کوم FIR نه دی درج کړی شوی. د پنجاب ګجرات سیمې پولیس مشر ویلی دی چې دوی به هم هغه څه کوي د کومې چې ورته صوبایي حکومت لخوا وویل شي. د پاکستان د ډان وسپانې د خبر تر مخه عمران خان د دې نه انکار کړی چې د پوځي افسر نوم دې د مقدمې څخه لرې کړی شي ځکه دغه مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې. وایس اف امریکا ډیو رادیو د تحریک انصاف ګوند مشرانو سره په دغه اړوند تماس هڅه کړې خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. مطبوعاتي راپورونه وایي چین او سعودي عربستان پاکستان ته د 10 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی دی چې پکې به 15.1 ارب ډالره د پور په شکل کې وي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې 9 ارب ډالر مرستې به چین او 10 به سعودي عربستان ورکوي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شهباز شریف په نږدېو کې چین ته د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چین پاکستان ته د مالی مرستو باور ورکړی دی. د چین صدر شي جی پینګ د خولې رانقل کوي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته یې ویلي هیڅ فکر ونه کړی او موږ به ستاسو اقتصاد غورځېدو ته نه پرېږدو. د خزانه وزیر ویلی دی د کراچۍ نه تر پېښوره پورې د تیز رفتار ریل ګاډي د 9.8 ارب ډالرو منصوبه باندې هم د چین چارواکي سلا شوي او د دواړو هیوادونو کاریز ډلې به زر مخې ته راشي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وزیر ویلي سعودي عرب هم پاکستان ته په اقتصادي مرستو کې د اضافي کولو مثبته اشاره ورکړي. د ویلي د دواړو هیوادونو چارواکو د 4.2 اربع ډالرو پاکستان ته په ورکولو کار سرته رسول شوی او په دغه کې هیڅ قسم کوم خنډ نه دی پاتې. د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې دی وخت کې لې ته اوکراین او د روس دواړه عسكر په دغه سیمه د قبضې لپاره مکمل چمتووالی کړی دی او مورچی یې سنبال کړی دی. دواړه خواوی عسكر په دغه مرکزی خار د قبضې هڅه کوي. د دنیفرو سیند په غاړه پروت د خار په کال 2014 کې د روس سره زم شوې سیمه کرایم یې تر تک یې وزن اداره ده. د اوکراین د پوز یو مشر اولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي دی چې روس به په هر قیمت د دې خار قبضې ترلاسه کولو لپاره خپل هڅه کوي. خو بل پلته اوکراین په دې خار خپل کنټرول پر ځای ساتل غواړي. په خرسان کې د روس پر ځای کړل شوی نایب انتظامی مشر کیریل سټری موسوف ویلي روس به جګړه په هر قیمت ترسره کوي ځکه کله غسی مپریک دی نو دا به د روس لپاره لوی گزار وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نورونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وزیر اعظم د ملک چیف جسټس یا مشر قاضی نه غوښتي چې د عمران خان لخوا په حمله کې د ده ککړتیا د تورنو پلټنو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي نن یو خبري کانفرنس د وینا پر وخت د ده پر ضد په دغه حمله کې د ککړتیا تورونه په سختي سره رد کړي او ویلي دي چې په حمله کې نه دی پخپله او نه دوه نور نومول شوي کسان ککړ دي. د جاته کړي کچیرته په ده باندې دغه تورونه ثابت شول نو دی به له سیاسته لاس واخلي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره زموږ همکار محمد اکرام په اسلام آباد کې د دې ویل خبريال پیرولای شاه سره خبرې کړې. په ګډه
د زیارت پروس چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان باندې کومه قاتلانه حمله شو او هغه تور هغه په وزیر اعظم شهباز شریف او د کورونو چارو وزیر باندې لګول نو دا ډومبه ځل دی چې شهباز شریف پرېس کانفرنس کړی دی لاهور کې. اوس لیک سات باندې ډومنه خبره خو هغه عمران خان تورونه رد کړی دی او بل خبره هغه دا کړی دا چې د سپریم کورٹ چیف جسٹس ته اپیل کړی دی وزیر اعظم چې ټول ججانو باندې ګډ یو کمیشن دی جوړ کړي شي چې د وزیر آباد د غپیخې پلټنې وکړي او وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د کمیشن صفر سنمي هغه به ته قبول وي. وزیر اعظم په عمران خان باندې دا تور هم لګولو چې هغه ریاستی ادارې بدناموي. د وزیر آباد د غپیخه هغه باندې چې کومه قاتلانه حمله شوې ده دا د خپل ناوړه سیاسي ګټو لپاره کاروي او وزیر اعظم دا وړاندې زوم کړی دی چې وزیر شوې خبريال چې کوم دی ارشد شریف کدا کمیشن غواړي نو هغه د وجنې د پیښې پلټنې هم کولی شي.
پیر صاحب د پاکستان تحریک انصاف احتجاجونه هم هغه سره روان دي. نن پمرا هم ځنې ګامونه اخیستي دي. د پاکستان تحریک انصاف احتجاجونه په کوم ځای باندې ولاړ دي او ملک دا وخت وضع څنګه ده؟
اکرام صاحب دا مطالبه چې کومه ده پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا چې د شهباز شریف او د کورونو چارو وزیر او د آی ایس آی میجر جنرل فیصل په ضد باندې د حمله مقدمه درج کړي شي. په دغه باندې د غوښتنو پر سر پی ٹی آی ټول ملک نن دویم ورځ چې احتجاج کوي. خو نن موږ ګورو چې د پرونی ورځې په نسبت نن د احتجاج شدت لږ کم و. پینډه فیض آباد په مقام باندې یو ځل بیا سمامورین خطه شوي دي. اوس هلته کې چې کمنینو حالات په ځای کړي شوي دي. د ملک په نورو برخو کې هم د احتجاجي مظاهرو خبرونه مخې ته راغلي دي. خو د کورنو چارو وزیر چې دی مرکزي وزیر رانا ثناء الله هغه د پی ټی آی د احتجاج ناکامه ګرځول دي. او اکرام صاحب دی کې د پاکستان د شخصي ټلویزیون چینلو چې کومه اداره ده پیمرا نو هغه د عمران خان تکلیفونو په نشر کولو باندې هم بندیز لګولې ده په شخصي ټلویزیون چینلو او یو او دغه خبری کانفرنسونو باندې بندیز لګولې ده او د دې ځخ خپل کړه ده تورې دا لګولې ده چې د عمران خان په خپل تکلیفونو کې ریاستی ادارې بدناموي ځکه چې ټلویزیون چینل دي د دې پرېس کانفرنس او تکلیفونه نه نشر کوي.
تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اف آی آر درج کولو کې چیلنجونه سدي او پاکستان تحریک انصاف په چا باندې الزام لګوي چې ګینی ولې دا اف آی آر تر اوسه پورې نه دی درج کړی شوی؟
اګرام صاحب، پخوانی وزیر اعظم عمران خان الزام لګوي چې اف آی آر درج کړی شي د وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو مرکزي وزیر رانا ثناء الله او د آی ایس آی جنرل فیصل په ضد. دغه مهمه خبره ده چې د پیخي دور وزیر پوره شوی دی او اوسه پورې دا اف آی آر د پنجاب حکومت نه دی درج کړی. اونن وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل خبری کانفرنس کې دا معاملې رو چټک کړی ده چې هغه دا وویل چې پنجاب کې خود دوی حکومت نه دی، عمران خان خپل حکومت دی، نو هغه ولې دا اف آی آر نشي درج کولی؟ او وزیر اعظم دا وویل چې کو دې ما یادی او کبر څوک یادی د دې خوخه نه دی درج کی، موږ د اف آی آر نه دی منع کړی. خو دلته کې رپورټونه داسې دي اکرام صاحب چې په پنجاب کې د چکم اعلی وزیر دی او د عمران خان اتحادی مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی دا هو د عمران خان منځ کې بدی اختلافات دي، داسې اطلاعات دي چې پرویز الہی نو غواړي چې ګنې اف آی آر کې دی د آی ایس آی د جرنی نوم راشي او پی ڈی آی وایي چې نه دا نوم به پکې خامخا راځي. نو ویل کېږي داسې چې د دغه اختلافاتو په سر اوسه پورې د اف آی آر نه دی درج شوی.
ډېره مننه پیر صاحب موږ سره د خبرو کولو.
مهرباني جی.
د سیاسي چارو څېړونکو د پاکستان موجوده کړکېچنه سیاسي فضا کې د ماشاله لګیدلو غنګوسې د هواد د جمهوریت نظام او د آئین بلادستۍ لپاره یو لوی ګواخ بولی. دوی وايي په موجوده حالاتو کې هواد د یو پوځي امیر واک تر لاسه کولو بوج توان نه لري. څېړونکو په دې نظر دي چې ملک په نورو مسلو کې د خپل کېدو مخنیوي لپاره باید موجوده سیاسي ګوندونه او نور طاقتونه د سیاسي اړیګړي کابو کولو لپاره په ګډه کار وکړي. نور تفصیل لپاره خبرنه د دوی خبريال حمید الله راکوي.
سیډن کی وای د لانګ مارچ په محل په عمران خان وسلوال برید د هغه د ګوند په هیواد کې خوارې احتجاجونه او بیا د عمران خان لخوا په خپل پلویانو د دغه احتجاجونو دوامدار ساتلو غږ د هیواد سیاسي حالات ډېر توجن کړی دی. د عمران خان په ځان شی برید کې د طاقتور فوزي استابلیشمنت نوم اغستلو ته د پوسخ خبرګون هم د سیډونکو په وینا خای چې ګنې اوس دوه خواو یو بل ته خی بډی راخلی دي. وتلی خبريال حامد میر واشنگتن پوسټ اخبار ته په خپل مضمون کې لیکلي د اسلام آباد په پزا کې د فوزي کودتا غنګوسی دي. که حالات نور کړکېچن او توجن کیږي نو په وس د پراها کامی مفاد په بهانه د حکومت تنظیم په لاس کې اغستل شي. د پېښور اسلامي کالج په هنتون د قانون د سانګې پروفیسور فیصل شهزاد وایي
موجوده دور کې زدا غنم چې دا کم حالات نو مونږ تیر شوی په نشپګو میاشتو کې د ملک تیریږي او تیر شو نو د دینه د مارشل لا لګولو د پاره د غي خلکو د پرخه حالات تاریخ کې نه دی پاتې شوی. حکم دو خبرو زما په نالج کې چې کم دی چې د کمی وجه مارشل لا تر اوسه پورې نه ده لګېدلې او امید زمونږ دا دی او یقین هم دی چې لګېدې هم نشي. یو 18th امنډمنټ دی او یو د جسټس وقار سیټ هغه فیصله ده چې کومه ډېره مشهوره شوې وه زما په خل ټول خلک ته خبر هم دی.
حامد میر په خپل مضمون کې ولیکل د دیونه په سر کې د خپل کنټینر د پاسه عمران خان د پښتنې په جواب کې وویل ک ماشالله لګي نو ده لګي د تا فرق نه پریوزي. حامد میر وای عمران خان باندې ریږي خوځو یعنی حامد میر ویریګم زکه چې د ماشالله د لاسه په کال 1901 او یم کې د پاکستان دوه ټوټې شوی وي. د پېښور د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو استاد شانواز مشال وای
په پاکستان کې مارشل لا لګول چې دي زما په خیال دا استابلیشمنت ته فوج ته دا دونه ګران کار نه دی او بیا د کنټینر نه د ولس په مخ کې دا خبره کول دا دونه اسانه ول چې په مارشل لا ولګین په ما هیڅ فرق نه پریوزي. شاید په عمران خان به فرق نه پریوزي خو زما په خیال په دې ریاست په دې نظام په دې ولس پر ډېر جوړ اثرات دغه شی پریوزي.
ورسپانې ډان هم په خپل اداریه کې د ورستنی کړکېچ په جمهوریت عمل د خرابو اغیزو ذکر کړی دی. او لیکي په دوامدار کړکېچ کې ځنې طاقتوري حلقې د کورنی اړیګړي د قابو کولو په تاثر سره د تنظیم سمبالولو هڅه کولی شي او د دې خبرې د وړاندې نه خبرداري هم ورکړې شوې ده. خو څېړونکي وایي چې د هیواد بېساره معاشي ستونزې په پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې مسلې او ولسي احتجاجونو سره سره د هیواد عمومي سیاست هم د نفرت تشدد او تاو جوړې کندې ته پریوزي نو د هیواد ناتوانه جمهوریت تر هغې د خطر سره مخ دی چې فیصله کوونکو قوتونه سیاسي مشران او ګوندونه د سیاسي زغم او حکمت نه کار وانخلي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
پاکستان کې چې د دغه هوا جوړېدو نه وروسته د لګ واخ یا کمی مودې لپاره پاتې جمهوریت حکومتونو په نږدې هر دور کې د ګډوډۍ ډېر داسې مثالونه موندل کیږي چې تر شایي ګټې او اهداف نږدې یو شان لیدل شوي. څېړونکو وایي دغه اوسنۍ روانه ګډوډي هم لکه په اسټابلیشمنت کې دننه طاقت لاسته کولو لپاره یو ګوټکا ښکاري. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د پېښور پونتون د سیمهیز مطالعاتو مرکز پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا دغه اوسنۍ افره تفری چې په سرګنده د تحریک انصاف ډلې لخوا جوړ کړې شوی خو بیا د دې هر څه قابو ساتلو د لپاره مهار یا واګې د ده په نظر هم د هغه طاقتونو په لاسو کې ښکاري چا چې د دې وړاندې جماعت اسلامي ام کیو ایم طاهر القادری یا د تحریک لبیک غوندې ډلې وخت په وخت کارولې دي او هم د داسې ګډوډي جوړولو د لاریه بیا خپل اهداف لاسته کړي. سرفراز خان زیاته کړه اوس چې د پوز د نوې سرلخکر د ټاکلو وخت را نږدې شوی نو د دغه افراتفری جوړولو مقصد ښکاریږي چې په حکومت فشار زیات کړي شي.
عمران خان کله پالیسی سره غلې نو هغه رول چې کم جماعت اسلامي مخکې خو هغه تشورو کړو ماضي کې دې نه مخکې پښتنو کې پښتنو کې زندانو کې روپیانی باندې جوړه پاتې دا کاران دي او ورسره بچ دي اسلامي یا بل دې تحریک په ځان طرف کړو لکه څنګه په هر کار کې کوم یاد کو لکه څنګه تاریخ کې نه پک دي کله به یې کېم جوړ کو کله به بل او جمهوریت قوتونه چې دي پښتون او فوج واک اختیار خپل یا پر حراس یا په واسطه طریقې باندې دا انار کی ما تخکاری کی دا با فیل حال سواتی یا غوا او سو پوری چی دا نوی کمانین چیف چی دے علا تایین می شده.
دا پاکستان دا پوز دا اطلاعات و سانگی او دا استخباراتی شبکی دوارو مشرانو چه اونای اوران دی مطبوعاتی کانفرنس کی پر داگه کرده و پوز با پا سیاست کی دا لاسوهن لری پاتی وی او دا این تر مخبا یوازی خپل فرز تر سرک وی. په اسلام آباد کې مشت خبريال سجاد مومند وای هغه نګړنی چې په پاکستان کې جمهوریت حکومتونه او یا پارلمان دومره طاقت موندل چې اوس په خپل سر یوازې کوم مهمه پریکړې وکړي
چې کومه فیصله دا هغه د طاقتور قوتونو ترمنځ او د حکومت ترمنځ به لازم خبره چې هغه توې شي اوسه پوری زمنګ جمهوریت دومره مضبوط نه دی شوی چې هغه یو خپل آزاد فیصله وکړي. دا ممکن نه ده لازم به مو فیصله کیږي چې کومه مخکنه ډیسایډ شوی دا نو کدی د پارا سره پریشر ټیکټکس دوی استعمال شي را د فیصله چرته بدل نه کړی شي نو هغه هم ممکن ځکه نه ده چې هم د دغه ډلې نه به بل څوک دوی خوخی او دومره د غوی هغه نظم برابر دی کغه هر څوک ویني هغه یو پلیټ فارم مطابق زی مخکې
د اپریل په میاشت کې د بے باورۍ تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د سوکای څخه لری کېدو وروسته چې د پی ټی آی مشر عمران خان وخت په وخت احتجاجونو غوګونه هم پورته کړی وو خو سړنکاران وای وس دغه په افراتفری او دړیکو بدل شوی احتجاجونه به تر کومې روان وي او څه نتیجې به راوړي دغه هر سبا د پوز د نوې سرلخکر د ټاکل کېدو ورستو سرګندګي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند له خوا د غوند په مشره په خوانی لمړي وزیر عمران خان باندې د مرګونې برید له امله په ټوله هیواد کې د جمعې پورز لاجنونه شوي. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا په دوو ځایونو سوابي او د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د سولې احتجاجي مظاهرې هم شوې. د ډیوی خبريال ریاض حسین په دغو احتجاجي مظاهرو کې له ځینو ګډونوالو او څېړونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې راسولې.
شپیت کلن محمد عثمان د ورسپانو سټال تراغلی او غواړي چې ځان د ملکی حالاتو څخه خبر اوساتي. دی وايي 13 ورځې د سوابې ضلع په امر مارچ کې ګډون کړو خو په قومي میډیا کې دیتا ځین نه دی ورکړی شوی.
د کومګه په ونه په سوابې ترچین باندې وا ان پی پیپل پارټي د امن د ټولو پارټو مشترکه یو جرګه شوی وو او هغه موږ ټول تړیو په ګڼ تعداد کې خلاغي کورج بالکل نشته کې لکه ځای کې سپین ایجنډا و امنو.
13 ورځې د خیبر پښتونخوا په سوابې او جنوبی وزیرستان کې د بدمنه او ترهګری په ضد سخت احتجاجونه شوي چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی وو. په ټوله صوبه کې د خراب امن او امان صورتحال عمله د 1300 میاشتو راهسې احتجاجي لړۍ دوام لري او په دې احتجاجونو کې د ګډونوالو لخوا د تحفظ او امن پر ځای ساتلو غوښتنې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې پارلیماني غړي هم وخت په وخت د قومي میډیا نه دا ګیلې کوي چې د ملک د نورو برخو پرنګ د صوبې ستونزې نه را برسېره کیږي. په کې د مخالفې ډلې عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلماني غړي سردار حسین بابک وایي باید میډیا خپل آئینی ذمہوار تر سره کړي.
لہذا یہ آئینی ذمہداری بھی ہے صحافت کی کہ وہ ہماری خبروں کو اٹھائیں.
دیوائی دا د صحافتی ادارو آئینی ذمہواری دا چې د دې خبرونو لا زی ور کړی. پدې کې زمونږ هیڅ قصور نشته چې د ترهګرۍ د پلي خلک په داسې حالاتو کې ژوند کوي، او بیا مونږ هم د دې ریاست اوسیدونکو او د پاکستان د آئین او قانون دننه خبره کوو. صحافتی کارکونکي وایي په صوبه کې تر ډېره حد پورې هغوی د هر قسمه واقعاتو د کوریج ذمہواری ترسره کوي. صحافتی ځایي او نړیوال تنظیمونه وایي په پاکستان کې میډیا د فشار لاندې ده او نشي کولی چې آزاد صحافت وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي صحافتی ادارې په مکمل توګه آزادي دي. د صحافت نړیوالې ادارې وایي روان کال پاکستان د صحافتی ازادۍ په نوم لړ کې 12 درجه غورځېدلې دي، او په 180 هیوادونو کې په 155 نمبر دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa_diva.
په جنوبی وزیرستان کې پرون د نامنۍ پر ضد شبې ولسی غونډې وروسته خلک وایي په سیمه کې د امنیت وضعیت بیا ګډوډ شوی، ځکه په زیاتره شمیر خلکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. خو د سیمې پولیسو مشر وایي حالت په کابو کې دي، او د خلکو د تحفظ لپاره د پولیسو تر څنګ نور امنیتي عسکر موجود دي او چاته د سیمې وضعیت د خرابېدو اجازه نه ورکوي. نور تفصیل د اتن بیټنی په ریپورت کې.
پرون د جمعې په ورځ پښتون ژغورنې غورڅنګ په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې لویه احتجاجي غونډه کړې. پی ټی ایم ویلي هغه قوتونه چې غواړي پښتنو په خاوره کې بیا جګړه پیل کړي. خو دا لویه ولسي غونډه دا څرګندوي شکست هغوی مقدر ګرځېدلی دی. د علاقې یو خبریال نورعلي وزیر وویل دا د اعظم ورسک تاریخ تر ټولو لویه ولسي غونډه وه.
کومه جلسه دا پدې کې ګڼ شمېر خلک د سیمې وو. ما د دې سیمې زمینداران دي، نوجوانان دي، سیاسي سماجی خلک دي، مشران دي، نو هغه ډېر زیات په ګڼ شمېر کې راوتلي وو. پدې کې چې کوم د پښتنو سیمې کې کوم ستونزې دي، مسله مسایل دي، هغه زیات په ګوته کړې، هغه ډېر زیات پدې کې بیان شوې.
پس هم ورسره د جنوبي وزیرستان مرکز واړه څخه نږدې 40 کیلومتر لري لویدیز، او د افغان پولیس سره په سیرما بیرمل تحصیل مرکزی خر ګوټه دي. او په دې وروستیو کې عملی د پیښو راپورټونه پکې ترلاسه کړي شي. د علاقې ایوتر محب وزیر اویل په علاقې کې تیر څه مدیر سي د ناامنۍ پیښې سیوا شوي دي. هغه زیاته کړه په دې اړه د علاقې حکومتي او پوزیت سرواکو سره جرګې کړي، خو د دوی د امن په غوښته امن نه کړي شي.
ترګشتینګ دې بتخوري دا بدامنی دا د شپې په تاڼو باندې ډزې کیږي، د خلکو په کورونو باندې ډزې کیږي، مقامی خلک د مختلفو طریقو سره ځورول کیږي. بالکل د دې مقامی چکم ډی پی او دی هغې سره هم زموږ جرګه شوې وه. بالکل پر امن نه و، هیڅ قسم انتشار نه و پکې.
د ضلع پولیسو مشر عتیق الله اویل د علاقې امنیت په کابو کې دی. دغه د خلکو تحفظ لپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود دي، او د ضلع نورو سیمو تر څنګ په اعظم ورسک سیمه کې هم ګشتونه کوي.
په دامنی خو داسې نشته، او داسې لکه دوکه واردات په ټول پاکستان شي نه، بلکې ځان چې ټولې بنیو شو شي وانشته، چې ته وایي چې ډېر پریشان کوون صورتحال دی. کنٹرول شدی پولیس گاشت کو نو لا انفورسمنٹ ایجنسی مطلب خپل روټین نارمل ایکٹیویټیز ریسپانسیبلیټیز دا ایگزیکیوټ کوي.
د پاکستان پوز د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلی ضلعو کې عملیات کړي. نو د عملیاتو په پایله کې دا وی کوي چې د منظمې ترهګرۍ نوغې وېستې دي. خو د دې دعوه په څنګ کې د پاکستان دننه په امنیتي ځواکونو د بریدونو کولو لړۍ هم دوام تر ده. او تحریک طالبان پاکستان ویلي یوازې د اکتوبر په میاشت کې پاکستان دننه 43 بریدونه کړي دي. د دې اتحاد تر څنګ د پاکستان پوز په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو سره هم د ځون میاشت راسي خبرې پیل کړي دي. د دوه خبرو مشري په پښتونخوا صوبه کې د عمران خان د صوبې حکومت وین بیرستر سیف کوي. او نوموړي وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي د طالبان سره خبرو دریم پړاو به نومبر کې پیل کیږي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی وره د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی د چي د بلوچستان په 22 ځلو کې بلدیاتی ټول ټاکنې د دسمبر په 14 نیټه ترسره کیږي او د دې لږ پرې دوه وروسته د یونین کونسلونو خاروالیو او نائب چیرمنانو انتخابات کیږي. د کومې لپاره بچي جلانه ټایلان شي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور پر راپور کې.
د پاکستان د ټول ټاکنو د کمیسون سیمیز الیکشن کمشنر نعیم احمد وی او ای ډی وته وویل چې د بلوچستان له 15 څخه په 2 ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو پر مخصوصه یا پر ځانګړو چوکۍ باندې په کوم کې د ښځو، مزدورانو، کروندګرو د لږکیو چوکۍ شامل دي و ټولو ریټرنینګ افسرانو ته ویل سوی دي چې د نامزدګۍ کاغذان دي د نومبر لومی څخه بیا د نومبر تر نیمه پورې ترلاسه کړي. د کاندیدانو پیرسبه د نومبر پر لسمه باندې خورجی د بلدیاتی انتخاباتو پر مخصوصه نشستو با په دغه انتخاباتو کې د برخه اخستونکو د کاغذانو کتنه به لیولسم ځخه بیا تر 14 نومبر پورې تر سره کیږي. الیکشن کمشنر نعیم احمد ویل
خواتین کی زیاده سے زیاده ووٹر ایز ا ووٹر رجسٹر کر سکے
مستقل کو چې د شذو ډیر اوټونه رجسٹر کړو او په انتخاباتو کې د دوی برخه اخستل لیکنی کړل سي.
الکترول پروسس کې اندر
موږ د ضلع پر کچه باندې د ووټرو کمیټیانې جوړې کړې دي چې هغه وښځو ته معلومات ورکوي. د بلدیاتي انتخاباتو پر مخصوصه چوکیو باندې د انتخاباتو لپاره رای ورکوونکي به له وړاندې منتخب سوي کونسلران ورکولی شي. د ښځو، مزدورانو، کروندګرو او د لږکیو پر مخصوصه چوکۍ باندې د انتخابات کولو وروسته به د یونین کونسل، میونسپل کارپوریشن، د چیرمین او د وایس چیرمین ټاکنې ترسره کیږي چې د دې لپاره به بیا جلا جلا نیټه اعلان کیږي. د بلوچستان الیکشن کمیشن وی چې د سیلاب له سببه د بلوچستان په ضلع هب لسبیلا بلدیاتی انتخابات نه دي ترسره شوي. نور په ټولو بلوچستان کې بلدیاتی انتخابات 2 میاشتې مخه ترسره شوي دي. د ضلع هب لسبیلې لپاره بیرته 2 ځل د نومبر له 14 نیټې څخه د کاغذانو کتنه ترسره سوې ده چې د دسمبر پر 14 به په دغو دواړو ضلعو کې انتخابات وسی او دغه ډول د ضلع پشین په ورمزی کې به هم د دسمبر پر 14 باندې بلدیاتي ټول ټاکنې وسی. د کوټې د ضلع د لوکل ګورمنټ انتخابات د عدالت له لوري ځنډول سوي دي. الیکشن کمیشن وویل چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو لپاره 2.5% د مزدورانو او د کروندګرو د لږکیو لپاره 15% کوټه ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
واشنگتن ڈی سی نا دا
وائس آف امریکا جی وی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده. نن د خالي ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې یو ساعت خبري خبرونه کې درته ځښ په کوم هرکلی وایي. ملاندې کوم مهم خبرونه او بل څه ټکي. د پاکستان وزیر اعظم د ملک چیف جسټس یا مشر قاضي باندې زور راوړی چې د عمران خان لخوا په حمله کې د ککړتیا د تورونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې د حملې پر ضد د پرامن احتجاج لپاره غږ کړی. مطبوعاتی راپورونه وایي چین او سعودي عربستان پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی چې په کې به 15.5 ارب ډالر پور په شکل کې ترلاسه کیږي. او د اوکراین پوځ په خرسان سیمه باندې روسي پوځیانو سره په خونړۍ انخته کې ښکیل دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د ملک چیف جسټس یا مشر قاضي عطا بندیال باندې زور راوړی دی چې د عمران خان لخوا په حمله کې د ککړتیا د تورونو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي نن یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د ده پر ضد دغه حمله کې د ککړتیا تورونو په سختۍ سره رد کړي دي او ویلي دي چې په حمله کې نه دی پخپله او نه دوه نومول شوي کسان ککړ دي. د زیاته کړه کچرې په ده باندې دغه تورونه ثابت شول نو دی به سیاست پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګرد هیواد کې په پخواني وزیر اعظم عمران خان باندې د حمله پر ضد د پرامن احتجاج لپاره غږ کړی دی. د یاد ګوند مشر شاه محمود قریشی په ټویټر خپل پیغام کې ویلي چې د مازیګر 15 بجو نه او وروسته په ګرد هیواد کې احتجاجونه کیږي. د ویلي عمران خان په ګولۍ وشتل په اصل کې د قام د غیرت مجروح کولو یو ناوړه سازش دی او په دې به قام غلی نه پاتې کیږي. بلخو د پاکستان ځایي میډیا تر مخه د هیواد داخله وزیر د پلټنو مرکزی ادارې فیه ته امر کړی دی چې په پوز د بی بنیاد تورونو پر ضد د ګام پورته کړي. دوی وایي چې د عمران خان د هغه د ملګرو پوز پر ضد د بی بنیاد تورونو پر سر د هیواد د قانون وزارت سره هم رابطه شوي او د دوی پر ضد د قانون کاروایی په کولو باندې غور روان دي. ځایي میډیا لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشران په دغه اساس گرفتار کېدې هم شي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر حماد اظهر په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې د قتل حمله هم په عمران خان شوی او نیول کیږي به هم هغه او د هغه ملګري. دا دوی مل چلی او کسرکاس. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې یا ISVR په خپل یو بیان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا لګول شوی تورونه رد کړي او دغه یې بنیاد بللی دي. عمران خان په یو خبري کانفرنس کې د زیارت د ورځې برید پړه په وزیر اعظم شہباز شریف د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله او د پاکستان د فوج یو لوړ پوړي افسر میجر جنرل فیصل نصیر باندې اچولی وه, خو په دغه اړه یې کوم ثبوت نه وړاندې کړی. تېره شپه ناوخته د ISVR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د PTI د مشر لخوا د یوې ادارې او په خاص توګه د یو مشر افسر پر ضد بی بنیاد تورونه د منلو وړ نه دي. د بیان تر مخه کې چې څوک د خپل ناوړه مقصدونو لپاره داسې بی بنیاد تورونه لګوي او پوځي افسران او عسكر بدنامي, نو اداره به په هر حال د خپل افسرانو او سپایانو حفاظت کوي. بیان کې زیاته شوې ده چې د پوز دننه د احتساب یو خپل نظام شته کوم چې په هر پوځي عملي کیږي. د ISPR په دغه بیان کې د پاکستان د حکومت نه هم خواست شوې ده چې دغه معاملې پلټنی وکړي او کوم خلک چې په پوز بی بنیاد تورونه لګوي او یا یی بدنامی د هغوی پر ضد دګامونه پورته کړی شي. د پاکستان د فوج وایندې ادارې لخوا په دغه بیان کې وړاندې لیکل شوی دی چې هیڅ چاته به هم د اجازه ورنکړي چې په اداره او افسرانو داسې بی بنیاد تورونه ولګي او دغه ګام یې د غندنې وړ بللی دی. بل خو تر اوسه په عمران خان د حمله په اړه باندې کوم FIR نه دی درج کړی شوی. د پنجاب ګجرات سیمې پولیس مشر ویلی دی چې دوی به هم هغه څه کوي د کومې چې ورته صوبایي حکومت لخوا وویل شي. د پاکستان د ډان وسپانې د خبر تر مخه عمران خان د دینه انکار کړی چې د پوځي افسر نوم دی د مقدمې څخه لري کړی شي, ځکه دغه مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې. وایس اف امریکا ډیوا رادیو د تحریک انصاف ګوند مشرانو سره په دغه اړوند تماس هڅه کړې خو ځواب ورته نه دی ویل شوی. مطبوعاتي راپورونه وایي چین او سعودي عربستان پاکستان ته د 14 ارب ډالرو مالی پیکیج ورکولو باور ورکړی دی چې په کې به 15.1 ارب ډالره د پور په شکل کې وي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې 9 ارب ډالر مرستې به چین او 10 به سعودي عربستان ورکوي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شہباز شریف په نږدېو کې چین ته د سفر په اړه خبریالانو ته ویلي چین پاکستان ته د مالی مرستو باور ورکړی دی. د چین صدر شي جی پینګ د خولې رانقل کوي چې وزیر اعظم شہباز شریف ته یې ویلي هیڅ فکر و نکړي او موږ به ستاسو اقتصاد غورځېدو ته نه پرېږدو. د خزانه وزیر ویلي دي د کراچۍ نه تر پېښوره پورې د تیز رفتار ریل ګاډي د 9.8 ارب ډالرو منصوبه باندې هم د چین چارواکي سلا شوي او د دواړو هیوادونو کاریز ډلی به زر مخته راشي. د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وزیر ویلي سعودي عرب هم پاکستان ته په اقتصادي مرستو کې د اضافي کولو مثبت اشاره ورکړي. د ویلي د دواړو هیوادونو چارواکو د 2.2 اربع ډالرو پاکستان ته په ورکولو کار سرته رسول شوی او په دغه کې هیڅ قسم کوم خنډ نه دی پاتې. د اوکراین پوز په خرسان سیمه باندې روسي پوځیانو سره په خونړۍ جګړه کې دی وخت کې لپټ اوکراین او د روس دواړه عسكر په دغه سیمه د قبضې لپاره مکمل چمتووالی کړی دی او مورچې یې سنبال کړی دی. دواړه خواوی عسكر په دغه مرکزی خار د قبضې هڅه کوي. د دنیفروسین په غاړه پروت د خار په کال 2014 کې د روس سره زم شوې سیمه کرایم یې تر تک یې وزن اعلان ده. د اوکراین د پوز یو مشر اولی رایټرز خبري ادارې ته ویلي دی چې روس به په هر قیمت د دې خار قبضې ترلاسه کولو لپاره خپل هڅه کوي. خو بل پلاته اوکراین په دې خار خپل کنټرول پر ځای ساتل غواړي. په خرسان کې د روس پر ځای کړل شوی نایب انتظامی مشر کیریل سټری موسوف ویلي روس به جګړه په هر قیمت ترسره کوي ځکه کله غسیم مپریږدي نو دا به د روس لپاره لوی گزار وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوریدل. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې چین او سعودي عرب پاکستان ته د 1.5 لک ډالر مالی پکیج ورکولو باور ورکړي چې پکې به 15.5 اربع ډالر د پورونو په بڼه ورکول کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي دا رقم به پاکستان د دې جوګه کړي چې راتلونکي میاشت کې د IMF سره د ارزونې خبرې په ډاډه زړه وکړي او د مالیاتي ادارې سخت شرطونه ونه مني. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
مطبوعاتی رپورټونه وایي چې دا رقم به د روان مالی کال 2022-23 د مالی اړتیاو نږدې 38% برخې پوره کولو لپاره کافي وي او پاکستان به په سملاسي ډول د اقتصادي سقوط د خطر څخه هم وځي. ښکاره دی وی چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لخوا د پور د سختو شرطونو پوره کولو وروسته د هیواد ته د کم لوی مالی پیکیج ورکولو باور نه دی ورکړی. پاکستان د چین څخه د 2.3 اربع ډالرو د قرضو رول اوور کولو او د 1.5 ارب ډالر د نوې قرضو اغستل غواړي. چې د رسپانې ایکسپریس ټریبیون د خبر تر مخه چین د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د روستي سفر په محل د دې باور ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي 1.5 ارب ډالر غټ رقم دی او دا به د هیواد د بجټ او جاري کاتې د خسارو په راکمولو کې مرسته ملاتړ وکړي. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د اقتصادي او مالی چارو خبريال طاهر امین ویل پاکستان ته به سږ کال 2.5 ارب ډالر په کار وي چې پکې به د 2.5 ارب ډالرو نړیوالې قرضې د سود څخه بیرته ستنول او پاتې 4.5 ارب ډالر به د بجټ چلولو او د زرې مبادلې د ذخیرو د مستحکم کولو لپاره کارول کیږي.
دلدار چې بیا موږ د IMF سره نیګوسیشن چې کوم دی په 9 ریویو باندې هغه په خر ټرمز باندې کوي شو په دې ټایم کې خو هغه ډیکټیشن ني ادروایز چې زموږ په لاس کې څه نه څه دغه شورټي د ملکونو نه بیا موږ هغه خپل ټرمز چې کوم دی کوشش کوي شو چې هغه فلیکسیبل او کم نه کم بوج راشي په دغه په حکومت باندې په عوام باندې په خزانه باندې دغه شرایط چې کوم دی هغه بیا نرم شانتي. آی ایم ایف الریډي د ډومور مطالبه کړې ده چې تاسو کوم سیلز ټیکس دی دا په پټرولیم پروډکټس باندې ولګوي د دې ټیم کې زیرو دی نو کدا ان کیس یو کیږي دا غیر ډایرکټ په پټرول اکانومي باندې نیگیټیو اثرات راځي.
د 13 جمعې پر ورځ د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار اسلام آباد کې خبريالانو سره غیر رسمي خبرو کې ویلي چې پاکستان چین ته په مجموعي ډول د 8.8 اربع ډالرو د پور خواست کړي او د سعودي عرب څخه هم د 2.2 اربع ډالرو قرضه غوښتلې ده او د اسحاقدار په قول د سعودي عرب د خزانه وزیر هم په دې لړ کې پاکستان ته مثبت جواب ورکړی دی. د اقتصادي چارو سیلانکاران وایي د چین او سعودي عرب څخه د دې مالی مرستو ترلاسه کېدو وروسته به د پاکستان د زر مبادله ذخیره مستحکم شي او روپۍ به د ډالر په مقابله کې خپل بیللې ارزښت بیا ترلاسه کړي. چې د اسحاقدار په وینا اوس هم د ډالر په مقابله کې د 200 څخه لاندې ده. د اسلام آباد د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي د اقتصاد او د سانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپل تجزیه کې وایي په اصل کې پاکستان د بیلنس اف پیمنٹ د غټ ستونزې سره مخ دی او دا رقم به د پاکستان په اقتصاد باندې روان فشار کم کړي او حکومت به د دې جوګه شي چې خلکو ته اسانه ورکړي.
نو حکومت
ته د به حل زری کوي چې خلکو داسې اقدامات کوي او داسې اکنامیک یو پیکج ورکی چې د لیسره دی عام وګړي په ګن کې اسانتیا نه راشي.
د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د وزیر اعظم شاباش شریف چین ته رسته سفر هم ګټور بللې او ویلي چې د سره به د چین پاکستان اقتصادي راهدارې د بیا په بحالېدو کې مرسته ترلاسه شي. د زیاته کړې چې چین پاکستان ته ورکړې سلور ارب ډالرو د ډیپازټ میاد هم په غزولو سلا شوې دي. د اسحاق ډار په وینا وزیر اعظم په دې وروستو کې سعودي عرب ته د خپل سفر په مهال د کیش ډیپازټ د 3 ارب ډالرو څخه شپږ ارب ډالرو ته د زیاتولو هم خواست کړي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
برطانی د دفاع وزارت ویلی د چې د استخباراتو تر مخه ډیر کم امکان لري چې د روس د خوا نوی پوځي دستو ته کما یا د نش برابر پوځي روزنه ورکړل شوی وي. او ایران په لومړي ځل منل ده چې روس ته یې ډرونز ورکړي. بلې خوا امریکا ویلی ده چې دوی اوکراین ته د روس نه د ځان د دفاع لپاره نږدې د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت نور مرسته ورکوي. په دې اړه د وی وی رپورټ درته ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د برتانی د دفاع وزارت د استخباراتو د معلوماتو په اساس ویل دي چې د خزان یا منی په موسم کې د لانور پوزیانو د برتی کولو وخت په سر را رسیدل دي. خو روس تر دې دمه د وړاندې نه برتی شو پوزیانو ته هم د مناسب تربیت ورکولو کې د ستونزو سره مخ دي او نږدې درې لکه پوزیانو ته د تربیت ورکولو لپاره د روس پوزیان د وړاندې نه د فشار سره مخ دي. روس د ستمبر په میاشت کې د دې پوزیانو د برتی کولو اعلان کړی وو. د دفاع وزارت ویل دي چې د منی په موسم چې د نومبر په میاشت کې شروع کیدونکې ده په دې کې د 140,000 نور پوزیانو د برتی کولو عمل سره به د ستونزې یو په دوه شي. د برتانی د دفاع وزارت تر مخه روس د تربیه د کسانو د زیږی او د ګولا بارود د کمی په وجه نو پوزیانو ته په بلاروس کې د تربیه ورکولو هڅه پیل کړې دي. وزارت زیاتوي چې د مناسب تربیه د نشټوالي په وجه د نوي پوزیان په جنگ کې ډیره کمه ګټه ورکول شي. په ان حال کې امریکای د روس د يرغل خلاف اوکرين ته د نورو 400 میلیون ډالرو د پوزي امداد ورکولو اعلان کړي. په اوکرين باندې د روس د يرغل اته میاشتې وشوې او نه هم میاشتې پیل شوې. د امریکای د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې دا روسنه امداد د دې خبرې سرګندونه ده چې امریکا د اوکرين د ضرورتونو پوره کولو ته تیار ده او بل دا چې د خپل خپلواکۍ د تحفظ لپاره د اوکرين ځواکونو توان هم سیوا کولو هڅه کوي. په خبر پانه کې ویل شوې دي چې د فروری په 23مه شروع شوې په اوکران د روس د يرغل راهسي دوی تر دې دمه د اوکران ته د 13.2 بلیون ډالرو نه زیاتې شمنې کړې دي. امریکای اوکران ته په فضا کې د تحفظ لپاره د هاک په نامه میزایل، د ټینکونو د اغستلو لپاره رقم، د رابطو جدید نظام، درونز، پوزي ګاډي، د جاسوسي آلات او ګاډي او د پوزیانو د تربیت او خرچو لپاره رقمونه ورکړي دي. د جمعې په ورځ ناوخته د اوکران صدر ولادومایر زيلنسکي په خپل وینا کې د امریکای د خوا د نوو مرستو او په خاصه توګه د پوزي ګاډو د ورکولو هرکلی کړی دی. کایف ته د سفر په وخت د امریکای د قومي امنیت سلاکار جک سولوون او ویلی وو چې د نهه یا سشنبه په ورځ امریکا کې د میانه مودې د انتخاباتو نه وروسته به هم د اوکران سره د دوی په مرستو کې هیڅ کمی رامخته نشي. د ریپبلیکن ګوندونو غړو ویل دي کچره دوی د امریکای د کانګرس لپاره کې دونکو انتخابات وګټل نو دوی به د کایف د لپاره د امریکای په امداد کې کمی کوي. تیر میاشت د امریکای په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر کیوین مکارتی او ویلی وو چې امریکایانو ته نه د پکار چې اوکرين ته یو بلانک چیک ورکړي. معنی دا ده چې اوکرين څومره رقم غواړي بغیر د لم لیټ نه دی امریکا دوی ته ورکړي. د امریکای چارواکو وایس اف امریکا ته ویل دي چې نږدې هر ورځ د امریکای او اوکرين چارواکي د یو بل سره خبرې کوي او امریکا هڅه کوي چې اوکرين ته داسې وسله ورکړي چې ورسره دوی وکړل شي د روس ډرونز راګوزار کړي. دوی زیاته کړې چې امریکا د خپل ملګرو ائتلافیانو سره په مرسته ملګرتیا هم اوکرين سره دفاعي مرستې کوي. په ان حال کې کرملن ویل دي چې دوی د خیرسون نه وځي. دا د روس لپاره یو اهمه علاقه وه. د خیرسون د شورا د ودانۍ نه د روس جنډه لرې کړل شوې ده. بلې خوا د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله حای په اړومبي ځل منلی ده چې دوی روس ته ډرونز ورکړي دي خو زیاته کړې ده چې دا یې په اوکرين د روس ته یرغل د پیل کېدو نه وړاندې ورکړي دي. اوکرين، امریکا، او مغربي هیوادونو پر لپسې ویلي وو چې روس په اوکرين کې د ایران د خوا ورکړل شوي ډرونز کاروي. ان تر د تیرې هفتې پورې ایران دغه تورونه رد کړي وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کمشنر والکر اتویرک په یمن کې د ملګرو ملتونو په مسګړتوب د شوې تړون بیا پر ځای کېدو غوښتنه کړې. د دغه تړون وخت څه باندې یو میاشت مخکې پای ته رسېدلی چې له امله یې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې اړه د امریکا غږ یو راپور ته زموږ همکاره وکمه چا روان وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر واکر ټورک غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مسګړتوب کې په یمن کې د جنګبندۍ د لوزنامې خبرې اترې بیا پیل کړې. د کومې میاشتې تیره میاشت ختم شوې او په نتیجه کې د عام ولس مرګ ژوبله سیوا شوې. ټورک په یو بیان کې د زیاتې شوې جګړې غندنه کړې ده چې پکې مرګ ژوبله سیوا شوې، ځکه چې د جګړې دواړو خواوې د شپږو میاشتو د رزبندۍ په میاد غځولو کې پاتې راغلي، کوم چې په 2 اکتوبر پوره شوې. هغه په دواړو خواوو غږ وکړ چې د بربادونکو جګړې د ختمولو لپاره دی په خپلو کې کینی او د خبرو اترو د لارې دی یې څه حل راوباسي. د ملګرو ملتونو د یاد دفتر ویان جرمی لارنس ویلي د حوثیانو انصار الله ډله تر ډېره حده په یمن کې په مرګژوب لا اړولو تورنه ده او زیاته یې کړه چې دا ګرانه ده چې د اغیزمن شوو ولسي وګړو دقیقې شمیرې معلومې کړي شي، خو دفتر یې د دریو داسې بریدونو پخلی کړی دی چې د ایران نوازه حوثیانو د حکومت لخوا شوي او د دریو هدفي بریدونو معلومات یې هم ترلاسه کړي. هغه دا افسوسناکه عمل وبللو او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب سرته رسېدلې لوزنامه تر ډېره حده مؤثره وه، ځکه چې په ډزبندۍ عمل کېدلو ټورک ویلي موږ دا ولیدل چې د لوزنامې په ترڅ کې مرګ ژوبله ډېر کم شوي او بې کوره شوي خلک وتوانېدل چې د خوراک سکاک او د ضرورت نور سیزونو ته لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په اتکاله جګړه کې یمن د نړۍ تر ټولو د لوی انساني ناورین سره مخ دی او د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په جګړه کې د 350,000 نه زیات خلک وژل شوي او د 600,000 نه زیات خلک بې کوره شوي. د شمیرو تر مخه کم نه کم 3 میلیونه خلک بنیادی انساني ضرورتونو ته اړتیا لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
پښتونخوا صوبه کې د تماکو کاروانګرو غوښتنه کړې ده چې د تماکو نوي نرخونه د بسمدستي توګه اعلان کړي شي، ځکه که دوی ته دغه نوي نرخونه اعلان نشي نو دوی به نور تماکو نه کړي او د غنمو په کاروانې به لاس پورې کړي. په دې اړه نور حال د ملک وقاص په ریپورت کې.
دغه غوښتنه د کاروانګرو د اتحادیې مشرانو په مردان کې د یو خبري کانفرنس وروسته ډیوه نیوز ته کړي دي. د تماکو کاروانګر وایي تر اوسه پورې د تماکو یو کیلو نرخ 215 روپے دے او باید دغه دے 500 روپے کړی شي. د دوی په وینا د تماکو د تنظیم اداره پاکستان ټوبیکو بورډ ذمہواری ده چې هر کال د اکتوبر 1.5 نیټه پورې د تماکو نوې نرخونه اوټاکی او تر اوس وخت پورې دغه نرخونه نه دی ټاکلې شوی. اقبال خان د کاروندګرو د اتحادیه صدر نور وای
ټوبیکو بورډ دا فرض دی چې طریقه 30 اکتوبر پورې پکړ دا چې دی ریټ ډیکلیئر کړي د صوبیم په فرایزو کې دا شامل دي چې دی د غنمو ریټ ډیکلیئر کړي دی د غنم د غلی ریټ ډیکلیئر تر څو کړي نه ډیکلیئر کړي.
دا کاروندګر وای د کال په پیل کې د تماکو کمنیانو دوی ته تاکید کوي چې زیات تماکو دی او کرلی شي او د دې پشا علت دا دی چې هم زاړه نرخونه ورته په ځای او ساتلی شي، خو که نرخ ورته زیات نه کړی شو نو سک کال به دوی نور تماکو اونه کری. تماکو د اتحادیه ویونکې لیاقت یوسفزی
نور وای
دا اپشن موجود چې موږ یو پیر بیا چې کوم نه پای کار طرف ته نور شو کومه حکومتي چارواکو ته وایو چې تمه خو داسې یو فاصله کې چې دینه مرکزی حکومت ته زیاده پیسې را صبح حکومت ته تیم ګټه ملایوي کې نور ډیر به د ریونیو جنریشن کې دی نو موږ باندې پای کار تاسو مکه وایي چې دې نقصان په ملک تم کې کې دی علاقې تمام کې کې او خلکو تمام کې کې
تیر کال د کمنیانو لخوا د تماکو اعلان کړی شوی کوټا و 50 میلیونه کیلو وا خو په صوبه کې 350 میلیونه کیلو پیداوار وو خو د پاکستان ټوبیکو بورډ چارواکي وایي په نړیوال مارکیټونو کې نرخونه کم دي نو ځکه دلته هم مناسب نرخونه چلیږي بل دا چې د تماکو سره تړلې منیسټر چارواکي د سیلاب ځپلو په زغورلو کې بوخت دي نو دوی نوې نرخ د پاره غونډه نه ده رابللې شوې تماکو د وفاقی بورډ سیکرټری کیزار احمد ڈی ون نیوز ته وې د تماکو د کروندګرو د نرخونو زیاتولو دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې په صوبه کې زیاتره کروندګر د سیلابونو له امله په اقتصادي توګه ځپلې شوي خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دغه کروندګرو ته بغیر د سوده د قرضو اعلان هم کړی دی خو دا یې نه دی ویلی چې د تماکو نوی نرخونه به کله ټاکلی کیږي ملک وقاص وایس آف امریکا ڈیوا نیوز مردان
درنورونکو دا وایس آف امریکا دی ودا د ټورنیز شبکې ټویټر مالک ایلان ماسک تیرونه اعلان کړی چې بلو ټیک یعنی تصدیق شوی اکاونټ لرونکي کسان به اوس د میاشتې په سر اته امریکایي ډالر ورکوي د کمپنۍ په دې پریکړه ټول نړۍ کې بحثونه روان دي په خبر کې د تصدیق شوی اکاونټ لرونکي زیاتره کسان وایي د پاکستان په شان کمزوري معیشت لرونکي خلکو لپاره امکان لري د میاشتې په سر اته ډالر ورکړي د ټیکنالوژي په هان وایي د ټویټر د ګام سره به یې مینوال کم شي او د درو خبرونو ته بلاره پرانستل شي په دې حق له د بلو ټیک د ټویټر اکاونټ لرونکو په هان سره نظر لري د دې خبريال عثمان خان پر یو راپور استولای
د سماجی رابطو ویب پانی ټویټر نوی مالک ایلون مسک چې د کمپنۍ چاري په لاس کې اغستی خپل یو پیغام کې ویلي دي چې بلو ټیک اکاونټ یعنی اودی نخه د سرمایدارو او عام ولس په منځ کې امتیازي سلوک وو نو لدی لکبلې اته ډالره فیس ایخو دی محمد فهیم چې تصدیق شوی ټویټر اکاونټ لري وایي زه لدی جوګنیم چې اته ډالره میاش ورکړم وایي زما د پاره بلو ټیک سمانه نه لري
دغه ویریفاید اکاونټ زما ضرورت نه دی کچره دا مانه دا اکاونټ اخلی واد اخلی یو ځلنا شلزل دی واخلی ما به صحافت ټوټر نه مخکم کو ټوټر سره هم کوما په یوټیوب باندې کوم په فیسبوک باندې کوم او عام میډیا باندې هم کوما اب از اسم جاری ساتم کم از کم زخه بدلا دا ویریفاید اکاونټ لپاره پیسې نه ورکوما
دا ټوټر مالک ویلی دی چې د نوی نظام سره به افیس ورکونکو ته ځینی اضافي فیچرز ورکول شي چې پکې جواب ورکولو کې ترجیح د ټویټر مینشنز په سرچ یعنی لټون کې ځانګړي پاملرنه او داسې ځینې نورې فائدې شاملې دي پوهان نظر لري د ټویټر نوی پالیسۍ عملي کېدو سره به د ټویټر کاروونکو شمیره راکم شي او جالي اکاونټ لرونکو شمیره سیوا کېدو سره ویره ده چې نورې ویب پاڼې هم د پیسو اغستو پالیسي خپل کړي
بل ماته داسې هم ښکاري چې یو سټیج پر راځي چې فیسبوک به هم دا یو سټیپ اخلي دا شانتی نور چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی هغه به دا سټیپس اخلي ځکه چې موږ د ټیکنالوژي سره عادت شوی خلک یو او دا زموږ یو مجبوری ده
د سماجی رابطو په ویب پاڼو نظر لرونکي غیر دولتي اداره ډیټا ریپورټرل تر مخه پاکستان کې نږدې 2.5 میلیون خلک سوشل میډیا استعمالوي د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې چیرمین پروفیسر فیض الله جان وایي د پاکستان معاشي وضعیت دومره پیاوړی نه دی چې څوک د بلیو ټیک دپاره اته ډالره ورکړي وایي د ټویټر له دې فیصلې سره به د باوري معلوماتو رامخته کېدو عمل ته زیان ورسي
نو که داسې وسشي چې یاره دا پیسې پکېږي دي او دا بلو ټیک نو بیا به د خلکو د سیاسي کسانو داسې د سوشل اکټیویسټو د هغې به اکاونټ وي خو هغې به افورډ کولی نه شي چې هغې اته ډالره د میاشتې ورکړي نو بیا به د میډیا ارګنایزیشن لپاره دا ګران وي چې دا ویریفای کړي چې یاره دا واقعي د دغه کس اکاونټ دی او که نه دی
ټویټر چې تر اوسه د معاوضې پالیسي لا نه ده عملي کړې، خو د کمپنۍ مالک خپل یو پیغام کې ویلي دي د هر یو هیواد د قوت خرید یعنی د اغستو د توان مطابق په معاوضه اخیستی شي او دا به د هر یو ملک دپاره بېله بېله وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
او اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه ورو
خو ګورېدونکو، نن به د سرا د یوې خزینه شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی لیلا یلدا. ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د لیلا یلدا بیبی په حوالہ داسې لیکي، وای چې لیلا یلدا بیبی د پښتو ژبې یو خوږه شاعره ده. د خاغلی محمد علم لور ده او په کال 1443 هجری کال کې د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. د لیلا شیرونه د وطن د مینې د غرور نه ډک دي. د افغانیت ویاړ او د وطن پالنې ملي روحیه د هغې د شیرونو تومنه ده. لیلا د شیر په ژبه د وطن ستاینې او د وطن پالنې درس ورکوي او د بیننګو د یارینا خپل جوړه کرکا او نفرت سرګندوي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. ما سرا تل دی د جهان غمونه، ما سرا تل دی د جهان غمونه، ما سرا ملشل د هجران غمونه. پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، پدی جهان کې سو غمخوار نه لرم، بی له هجران کوم وفادار نه لرم. او دا جهان سده ماته سرا کړی، دا جهان سده ماته سرا کړی، بی لرنزوئے راته سبخلی او خلق په خندا زه په جڑا یمتل، خلق په خندا زه په جڑا یمتل، زل جڑاو نا پیدا یمتل. او نورا بیزارا لجهان نیما، نورا بیزارا لجهان نیما، ډیر ناراضا د جانان نیما. او زکه جانان پخپل کتو کراتا، زکه جانان پخپل کتو کراتا، هم په مسکا او سترګکو کراتا، د امیدو سای خفق لراتا، د امیدو سای خفق لراتا، زما د جن شمعی بلک لراتا. خو ګوریدونکو، پراتلونکو پروگرام کې به د یو بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زریګو. اسما سردار علی ټکر لې اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خجون درته غواړو.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ، دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.